د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنور دن کو یو ور بیا مو د دیونه پونیزي سپورتي خبرونه کی هر کله کوم. زه بختیار ساحل متاسه د لوبله میدان خبرونه وری. تیرونه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لپاره لسخت ننګول او ستوندو ډکوا دوه شلوریزه سیالي بنگلاديش ته وبیللې، خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډله بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده. پاکستان اعلان کړی چې په اگست میاشت کې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالي تر سره کوي. افغان کرکټ بورډ وایي یو د چټکو توپاچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په تلولیو کې ګډون کوي. راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو پخوانی لوبغاړی او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی. تاسو د خبرونه تر پای واورئ، نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوې لوبلړۍ پیلو. بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړلو وروسته په دوه شلوریزو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه. د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوو شل او سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په وړاندې له بنگلاديش ماتې وخوړه. دواړو لوبډلو د بنگلاديش په سیلهټ ښار کې د جولای پر 14 او 16 نیټه سیالي وکړې او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریزې لوبلړۍ وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 په وړاندې بریا خپله کړې وه. په دې لوبلړۍ کې یوه ټیسټ سیالي هم شامله وه چې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې وه. د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبې د وروستي اور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړ شوه. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 پیل شوې وه، په چا یې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 45 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یوه وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل، خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 40 او 3 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنگلاديش په 6 توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ووهله او بنگلاديش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه وکټه وسوځوله. دغه راز د جولای پر 16 نیټه د دویمې سیالي په چا هم بنگلاديش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی شوی او ژر ژر وسوځیدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځیده او د 112 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنگلاديش ته په کار و چې یاد هدف په 12 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکي ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې 2 مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومند په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په شل اوریزو سیالیو کې موقع ورکړل سوې وه. هغه په 2.1 اوور کې 1.5 منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې دا ډېرې منډې شمېرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنګلاديش سره په دویمه شله اوره لوب کې د باران له کبله د لوبې په لاځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم یې د ورزشي اخلاقو څخه 1 پوینټ یا 1 نمره کمه سوې ده.
بلور ته د افغانستان الف لوب ډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په 2 بریاوو او 1 ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له بنګلاديش لوبډلې د 1 منډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوانو افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورټ کې درته همایون هیواد وایي.
د بنګلاديش الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د 1 منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوه او بنګلاديشي لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اوورونو کې 308 منډې وکړې. د بنګلاديش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي 4، ابراهیم عبدالرحیم زیزی، اکبر او اسهار نوید 1 وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اوورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپوهنکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ 2 لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14مه نیټه ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼه افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 9 اوورونو کې 288 منډې وکړې. په افغان توپوهنکو کې زبید اکبری ناویا، لوبډل مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله 2 افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپوهنکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 1/25 اوور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ چونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زی او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف 1 وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15مه نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاد سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیم زی پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپي او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9.5 اوورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د اسیا ایمرجنګ سیالۍ د اسیایي کرکټ شورا له لوري د ټول لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د روانې جولای میاشتې تر 28مې نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 12مه نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنګلاديش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې 3 اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې 3 ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د 6 ورځو سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې 2-1 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 50 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ و ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوې دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د موندلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېرې وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به یې بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. تازه چې په دې تاکلا نور جزئیات په دې رپورت کې له امید زهیر مل څخه وورو.
وصل هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو موندلو لړۍ پیل کړې ده. یاد ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 14 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د موندلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یاد ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې 315 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 1.3 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موړې زیاتوي
خوشبختانه نن خوش په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې 1.5 بالر کړی وو دې واري د لالباز په نامه هلک 1.3 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې انشاءالله په دغه ځوانانو کې او که یو ورځ دوی ودري کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې 1.3 پورې یو 2-3 نور هم پیدا کړو نو دا زموږ کیمپ انشاءالله جریان لري او د کار تر پایه پورې به موږ دا بالارانو سره کار کړو.
خاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
کې مهاګه کسان هم راوښته کستای سپیدي چې ECB په 2019 شل کې چا کم کیم کړی او دا غوولس بالرانو څخه هغه مون بیرته راوښته. لا غوته مو احوال ورکي چې یو نیمه حاضر ونه هغه پکښ بالینګ وکي او در د دې ترڅنګ مو بیا سلیکشن کمیټې ته د ولایتونو نمائندگانو ته دا پیغام واستوي کته چې د سوق پیژنې شتاسې فکر کوي چې یو 15 نه 12 بولینګ کولای شي هغه راوړي شي.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د موندلو بهیرونه کړي دي. خو د کرکټ اتزارونکو له آنده چې هغه مهال موندل شوی چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو او تر څو کلنې روزنې وروسته یې ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دې اواخرو کې ښه پرمختګ هم کړی دی او ښې لوبې هم کړې دي. د فوټسال لوبې هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 14 کم وروسته ملي لوبډله اعلان کړې ده او چمتو ده چې په راتلونکو دوه نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالۍ کوي اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزي آسیا یا کافا تلولیو لپاره 14 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډېر ژر د مرکزي آسیا په تلولیو کې برخه واخلي. اعلان شوی لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله له تیرو څو اونیو راهیسې په ایران هیواد کې د مشر روزونکي مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په 23 نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزي آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیق او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد سیالۍ د زمري یعنی اسد میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یاد لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالیو په موخه ډېر ښه چمتووالی دی.
ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسې د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د افغانستان او بنگلاديش په وروستۍ ترسره شوې لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واورئ چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزي صاحب په سر کې راته وویا چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
زموږ شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت موږ شلاوریز تمریناتو نکړه، کیمپونه مو نکړه او کبیا یو ورځنی لوبه ته وګورو. د دې لپاره زرغون کپ وسو، ټیمونه مختلف روزنیز کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسې موږ په پنځوساوریز کې تقریبا خو وزلیدو. شلاوریز کې دا اوس موږ ټیم یو ځای پاتې نسو، روزنیز کیمپونه ډیر ونسو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونسو، ډیر بیلنس انتخاب وسي، ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله. نو دغه د ټیم د ورس کیسو بیلنس هم ځکه ډیر صحیح نه جوړېده. هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یو ستونزې لرله. نو دغه ما په ان باندې دغه شیان وو سیمنګ شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اند دي چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو له امله افغانستان لوبي وو بایلل. ته ورسره منی؟
بالکل، کټاس یو مهمه برخه ده، مهمه برخه ده او د بنگلاديش غونټ ملک خو بیا ډی زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي. زګه سه هوا بارانی ده، هر وخت باران کې دای سي د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخستای سي، شبنم لويږي، ډیو لويږي، سي څومره شپکیږي نو عمره ډیو زیاتیږي، شبنم زیاتیږي او بال سي د سپینرانو بیا غسه بریک نسی کولای، فیلډران بیا غسه فیلډینګ نسی کولای. د بیټینګ نه پاره ډیر سازگار سي. دا یو څو شی اندی سي تاس په ګټلو کې فائدہ راځي، خو دې سي هم نسی کېدای سي د تاس بایللو کې د یو ټیم سل په سده میچو بایلي او یا دې سي نه سوی سي د تاس په بایللو کې د منګ دغه میچونه بایللی وی د سینې د سوی د منګ ټیم ټول ولیدل سو سي منګ په اوپننګ کې مسله وا او خاص کر منګ په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول او د منګ هغه د سي هیڅوک نه زلیدل ډیر خ بغای د نبی دی او 50 سیزن د سي څوک نه زلیدل سي هغه د یو بیټسمین په صورت کې خپل ذمہواری سر ته رسولي. نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دارومدار سي ده په بیټینګ ده، سي بیټینګونه زليږي نو بیا اس کله هم میچ نه ګټل کیږي. دما پان باندې بیټینګ د سي او بر خواص من میچونه موبایل په دې باندې پاینده کې باید ډیر زیات تمرکز او ډیر کار وکړي.
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا ګراسي وشتن زاینو کې ولی افغان تو په هون کې خندشي لوبېدای
شنه پچونه سي دي یا د باغ پچونه د پاس د فاس بالران د پاره دی یا بال سوینګ کوي یا بال ډیر زیات سکیټ کوي یا باونس کوي. هغه رقم پیچونه باندې هغه څه د اموخت ضرورت لري، ان دې ته باید لږ سره اډاپټ نو دې ته هند آی کوارډینیشن باید لږ سره بلد وي. کچیر ته د تو سره بلد نه وي، دې ته ټیکنیکس سره بلد نه وي، د تا لاس او خيو سره بلد نه وي، تا هغه ځای کې زیات تمرینات نه وي کړی، نو یو دم په هغه سي پیچ باندې لوب کول ډیر مشکل سي. یو د موږ بیټسمنانو ته مشکل نه دی، ټول دنیا بیټسمنانو ته سیدا دا مشکلات، او د موږ د ټیم خلاف خلک د پیچونه اوس به زیات کاروي، ځکه د موږ بیټسمنان کته سي او پیچ ورته جوړي، دوی کولی شي ست په اسانی ټارګټ کې، او د موږ بیټسمنان سي دي ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري، او داسې ستونزې لري چې هغه ډېرې غټې معلومې ستونزې لري، او هغه ستونزې چې دي نن سبا د دنیا بالران ډېرې په اسانۍ ټارګېټ کوي او دوی سوځوي، یعنی اوټي یې. یو دا شی ډېر زیات موږ سره روان ده، بل موږ ته خلک پیچونه هم دا ډول جوړوي چې موږ په دغه ډول پیچونو باندې تیز لوبه نشو کولی. دا رقم پیچونه چې دي دا ټارګېټ لوبه په دې باندې کېږي، نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو، او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وی کړی چې موږ په شنو پیچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځه پر اور یا ور انځه پر اور سیدی راولو، او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډې جوړې کو، دې تمرین تر اوسه پورې موږ نه ده.
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو، کوم بدلون دی پکې ولید خښوي او تر پخوا؟
حضرت الله زازي بارکه کې وایو هیڅ بدلون میکې ونه لید، دای ک بدلون غواړي نو د تپکار سپېدی خکوچ سره ځان یو ځای کی، او د په دغه ټول سنځو باندې دې سې کار وکي. د پاور هیټر دا، او پاور هیټر سلور شین ته دې سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سې دې په کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا، خو یو دوه درې شین مات په نظر دې سې دې سې هغه دې پاور هیټینګ کې مست دي چې هغه شې سې دا بیلانس ته په کار دې سې ډیر مهنت وکي، او د وسه ماغه سې او ټیګ لکه څنګه سې خو او ټی دا، نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دې ک پاینده کې دې غوړ چې د افغانستان په ټیم کې ځانو ګوري، نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وک کومبل دلیل لري؟
او کو ګورو د منګ د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر ته لاړسو، منګ هیڅ کار نه کړای سي، منګ یو نوې لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخ کې راسي، هغه لوبغاړی چې خو په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي، کدي سي حالات رواني امکان ډیر دي چې دغه د منګ زاړه لوبغاړی سي دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډل کې با ورو ورس په ورس په زیاتې دوه سي بیرته، او د شهزاد راتک خوشاین دو بد نو، شهزاد شاته کرکټ وک گریډ 1 وک، شاته 3D کرکټ وک، نور کلب کرکټ وک، ډیر تمرینات وکړه او ډیر سیریس کاری ده، او څه حدا پورې وزن هم کم کړو، نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو، یو میچ کې موقع ورکول پکارو، شهزاد لیدل ضروری وو، او شهزاد سیده خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده، یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې، شهزاد په بنچ ورته ناستی، دوی په ګراوند کې ډیر خواري کوي، خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوب کوي.
د یو لس کسیز لوبډل انتخاب به څنګه وو؟ فکر کوي چې د لوبډل توازن به برابر وو؟
بالکل، کې ولس کسیز لوبډل وګورو، نو ولس کسیز لوبډل د منګ دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر ته سلی بخش نه وو، په ون ډاون پوزیشن باندې منګ ډیر زیات ډاټ بال نه لوبول، او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې د لاونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واقعا خپل سمره لدونه توقع او عمره کرکټ یو که او کرکټ یو که، نو بیلنس کو زکه نو سکل ون ډاون پوزیشن باندې موږ دومره ډاټ بال نه لوبول، په سرکل کې دوه درې وکټې زر ورکول، او پراشل اور سی فینیش کول، نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول، نو دا ټول د سی یو لدینه معلومیږي چې لوبډله ډیره تیار او ډیره بیلنس نه ښکاره ده.
په لوبغالي کې د لوبي ترڅنګ ځینې نور ننداري هم خلکو وکړي، د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز راشد خان سخت غوسه، تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزوه ما نبی ویډیو ما وکړه، هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي، سی بال کراس د سیم یا په خېټه باندې ونیسه سکټ سي زیات، نو هغه سي مشورې امکان ولري سي سینیر لوبغاړی جونیر لوبغاړی ته ورکي، او راشد خان سي د عموما طبيعتا غواړي سي میچ زر ختم کی وی گټي، او دیو کپتان په صفات باندې ډیر خو وزلېږي، ډیر خې پیسې لیږي، کاغار سره لګ لګ ګډوډیږي نو خامخا دای دته غوسه ورزی نور اګریشنز د دې دی دی او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه واړي نو دا خه حدتونم دی خو باز وخت کې هغه جونیئر لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي خامخا کوشش کوي سي دای پرفیکټ و سیږي او هر څه دې سي یو کی کاغه غلطی ګنو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي نو دا دومره غټه مسلې نه دی او ان شاء الله انده کې سي دا د شانت په دوی هم فکر وي سي دی وجد شي دي چې دی غوسه کیږي او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي سي دا ټول غ شیان دي سي دی باندې باید دی فکر وکي سي دی طبيعت په ګوندونو کې غوسه ورنسي
نو وفادار ممن 15 کال وروسته ور بیا نړیوال کرکټ وکړ اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریس کرکټ ته راوستل شو ستاله اند مناسب کار وو
بالکل وفادار بارہ کې ډیر فیسبوکي کمپاین مو سو خو وفادار تیار نه ده وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خده وان ډی کې مهم گزارو کی خو د شلوریس کرکټ هغه چلاکیان یغه تکتیکونه سدي یغه د سره نسته لکه نوین سره سدي لکه فضل حق سره سدي حتی فرید ملک هم اوس گزارا کی چینج اف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې او زده کړی دی په پادار بیخی نه وای د شلاوریس کرکټ کې او نو پادار ک شلاوریس کرکټ مخ کې غواړي چې په شلاوریس کرکټ کې ځان وګوري ډیر شي اندي چې په پادار باید کار پیو کی د شلاوریس کرکټ ته ځان تیار کی او په پادار سده شاته مهنت ته تمه معلومات سوې ډیر مهنت ته ضرورت ده او هغه مهنت باید وفادار وکي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي
د افغانستان ملي لوبډله ولې باقاعده پرفورمنس نشي کولای یعنی و به باور لوبډله خلک بولی په یو لوب کې یعنی د توقع خلاف ډیر خزلېږي او په بل لوب کې د توقع خلاف ډیر خزلېږي
د افغانستان د کرکټ ټیم دغه یو غټه مسله ده چې د تمن کنسیسټنسي وایو تسلسل د پرفورمنس یا د کارکردګي ډیر په خوانه ده یو مسله ده او د لوبغاړي چې دی یو ورسل سلیزه و هی بل ورس په صفر او تیږي او دا معلومات هم نه کیږي چې سلیزه په کوم پلان سره ول سی و هغه پلان سبا ول عمل نسو نو دا کنسیسټنسي د پرفورمنس د ټول ټیم هم نستا او د انډیویډوال پلیئرز هم کنسیسټر پرفورمنس نستا لکه از ټیم هم سدا یو مشوګټي یو بایلی او د یو پارت لوبغاړي په صفت باندې هم یو رسلیزه و هی بل ورس په صفر او تیږي دغه تسلسل باندې سدا کار کول په کار دی یا خدا په ټوک باندې دا سلیزه وهی ځکه په پلان سره چې تسلیزه ویل کیږي به سبام باید تر هدا پورې سرنځونه وسی کار په کار ده په کنسیسټنت پرفورمنس باندې دا دی عادت ګرځول په کار دی هر ورځ هر میچ نوې میچ هر ورځ نوې ورځ وی او هر ورځ له هر یو اولنی بال نه شروع کولې اصل رنده سپرون سوي وی هغه ختم سوي وی هغه تاریخ ګرځیدلې نو دا یو سوچ او ذهنیت باندې کار کول په کار دی تر څو پورې لوبغاړو کې او کنسیسټنت پرفورمنس یادت شي
اخیری پوښتنه کوم آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارام او د نارامۍ لاملونه به سوي
نه راشد کوزي سمه فکر کوم ما نارام او بدومره نه وو وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي او دومره غټي غلطياني سی او بولر تک امکان دی ولر سی او پلان ورکول کیږي بل پلان باندې بولینګ کیږي بیٹسمین ته پلان ورکول کیږي په بل پلان باندې زی نو کله کله دا سایل گه زبرون کی وی نور دی راشد دغه اگریشن د پخوانه عادت واری سی میچ زر وګټی د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګرون کې ډیر زیات له نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړ برخو کې پالیسی نمبر 1 ثابت شي کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلوب ډل مشر ده د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه آینده کې که څه وړي غلطیاني ان شاء الله په دې غلطیانو باندې د دوه ورته فکرې کار به هم وکړي
ترنور دونکو زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه عبد تبش پړه شو تر بلې اونې مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د رادیو د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام څخه زه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د ملګرو څخه سره په تماس کې یم. زموږ دا د ښځو د مکتب په عقله باندې چې کومې خبرې دنیا کې او د افغانستان خلک کوي باید دا مکتبونه په ژر خلاص شي. دا دا نه مانا چې هغه د شریعت سره مخالف وي. هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری هغه خو پر د دواړو باندې دا جزا ده. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مکتبونه باید موږ د ضرورت ورته لرو. ټول افغانستان ضرورت ورته لري و ښځو معلمینو ته و ښځو ډاکترانو ته. نو موږ دا غواړو چې هر څوک خو نو بدکار نه دي. هر څوک خو په تشکیلات سوار شي په بد هغه وګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترکیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي هغه باید مجازات شي.
السلام علیکم زه آزادی رادیو کارکونکو ته دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې دا زما پیغام په بار بار بیا خپور کړم. ما د آزادی رادیو کارکونکو ته دغه پیغام دی. د روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ د خوني علاقه موږ د تلیفونانو خدیې نه لرو. نو زه هیله کوم مسؤولو چارواکو ته چې موږ دغه پاملرنې ته عزت پېژنو دوی پاملرنه وکړي او بل موږ کوتل خراب وي. زه دې هیله کوم د زمینداور سره
سلامونه ورځ می بخیر. هیله ده چې روغ جوړ به وي. زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوتیشن یونیورسټي جنوبي اسیا پوهنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماسټري سکالرشپ ته کامیاب شوی یم. نو دا پوهنتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال د هغو بورسونو ته باید شاگردان کامیاب شي د افغانستان څخه لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نشتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلي نېټې که پوهنتون ته د حاضرۍ دپاره ونه رسېږي نو موږ به خپل سکالرشیپونه د لاسه ورکړو. نو که په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې دا موږ غږ ته مقامات پورې ورسوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مو نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که داسې یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه مځکه او هوا څه ارتباط سره لري په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره له ډیرې مودې مې ستاسو غږ واورېدی او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي دي چې هغه اوبه او چاپیریال او ځمکه ده دغه ایکو سیستم ده چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کومې ستونزې چې دي د هغو ستونزو ور په ګوته کوي هم چارواکو ته هم خلکو ته هم اجتماعي او ټول نور ادارو بنسټیزو ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې ده هغه اکسیجن ده او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور ایسو باندې له څلور ایسو نه درې ایسې اوبه دي اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي حتی سیاسي ستونزې اقتصادي ستونزې ټولنیزې ستونزې دغه ټولو به اساس اوبه وي که دا نه خواسته په آینده کې جنگونه راپورته کیږي په دې کې ستونزې راپورته کیږي دا به د اوبو له وجې نه راپورته کیږي ځکه چې د اوبو د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن د راته هداب ده نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دي که چېرته اوبه پاکې محیط پاک ده محیط سرسبزي ده محیط کې ورو ورو ونشنه کیږي که چېرته ونې یي هلته محیط سرسبزي یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کیږي پاکیږي او که چېرته اوبه یي فضا هم پاکه ده ځمکه هم پاکه ده او هغلته شینواله وي هغلته د میوو هر چې امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي د خوراک د حیواناتو د جمله موجوداتو لپاره نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځېدلی دی چې په قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وباخه یعنې اوبه حیات ده اوبه ژوند ده چې آیت قرآن عظیم الشان ده وجعلنا من الماء کل شیء و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولي دي نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي ضرورت ورسره
بهیر صاحب په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅه کیږي عام نسو
اصلا اساسي ټکی دا دی چې د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فیصده باندې د سواد کچه څه کوي خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای رارسي له هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا تاسو ځان د علاقه ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه علاقه کغه اوبو سره تاسو هغه کوئ د اوبو کې افراط کوئ د اوبو په مصرف کې د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړي دغه ټول هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې په یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده په دو ملکو کې خو بیخي دته څوک توجه نه کوي په نورو مملکتو کې زه ډېرو مملکتو ته تللی یم د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې په نامه د United Nation for Climate Change د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره دغه اقلیم د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده اما هغوی بیرته کارونه کړي دي د دو د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده خلک پرمختللي دي یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي دي موږ او تاسو په جوماتو کې په کورو کې په نلو کې چې عامه نلونه دي چار تر ته ځي اوبه ترې اخلي نورې نل مصرفېږي هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتر بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتر اوبه لار شي دغه نه مصرفېږي څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کاروندیو کې د څښاک اوبه په زراعت کې په موټر شویو کې په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي زه خپل هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتر د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چې لکېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسک پاتې دي شیردانونه چې واچې شیردان سبا ته ور شیردانونه ورکي هغه د جوماتو شیردانونه چې دي شیردانونه ورور اخکلي زیاتره هر ورځ نه وي کې سبا چې ور شغنې اخکل شوي اوبه به ماده به مصرف په بې اندازې زیاتې ګوره څوک کنټرول نور باندې لري دا بله موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ او تاسو کې د چاپېریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي په مجلو کې لکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د حفظ صحي محیطي په نامه د محیط زیست په نامه باندې پوهنځی مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیط زیست هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسولیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت، لکه د چاپیریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو، ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسولیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسولیتونه دي، جرمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شه قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، وروره د په پیاده روو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو او د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وره ژورې څاګانې وهلې دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي. له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې، لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کېږي، او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې، په ټولو ځای کې، په اکثره ځای کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کېږي، او خلک هم غریب دي، بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتر اوبو ته ضرورت لري، یو سلوشل لیتر ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه، یو سلوشل افغانۍ کې در حال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې، ورځ لیتر په 300 افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپموو، دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډېرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورښیي چې په خپلو کورونو کې، په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کېږي خلکو ته؟
ما لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې، او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي. ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې، د سنګاپور صدراعظم څنګ کې ناست و، ما ورته څنګه سنګاپور دوره شین کړی، مونږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږ ده کېږي، وایي مونږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي، د هغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو، که مریم یې د هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو، او که احمد یې د هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو، تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا پخپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې موږ پخپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي. کله چې دی د هغه توانایي پیدا کړي، والله هغه نه وایي هغه نهال د مغه احمد ته وایي شروع دغه تا نهال ده، مریم ته وایي دغه تا نهال ده، او وایي که نور چېرته په ویلۍ کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو، په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو. همداره چې اوس د موږ نفوس نه وایي څو مرتبه، ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري، اما نهال ډېر وخت پورې ژوندي پاتې کېږي. وایي موږ اوس د نفوس نه څو چنده وایي موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده، او پاکی، او په هغه کې له هغه نه مراقبت کوي، له بارانو نه، له سیلابو نه، ځکه دغه ونه چې چېرته یي د ونو هغه شستشو دی، هغه بستر دی، هغه سینو دی، هغه ورتاپې یا په غره کې چار چرتی دی، هغو ساتنه کوي، خاوره نه پرېږدي چې باران وشي. هغلته وروره ټوله دمه کېږي، هغه مفیده مواد که نه ونې، هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي، هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري، هغه ټول اوبه ځان سره راوړي، او په سیند کې غله دنه هم سیلاب جوړوي، او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي، او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بېلابېلو ادارو دخوا، د بېلابېلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپېریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویله چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپېریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي، په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپېریال ساتنې د ادارې معاون نوم، هغلته وروره د موږ د چاپېریال هغه د قرغې پارک هم افتا کړه په نامه د پارک ملي باندې، هغلته وروره ونې کېنولې، هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي. دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي، هغه ټول وروره ما سپات شونه چا اوبه ورکړه، نه زیاتره وچ شوه، او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته یې پاڼې وغونې او یې واخیستې ماتې کړې، حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو، دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې و چا وروره وبور ونرسول نیالگی ټول برته وچو اتاپا ما سپرات پد د ما سپرا پد د مثال پر توګه هم دا شانته په نورو ځای کې چې نیال کې خود شو د سرکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه ک د نیال باید ساتنه وشي د کې باید اجتماعي مسولیتونه هم خلکو تور په ګوته شي وکیلانو ته ملکانو ته د هرې منطقې د نایې ورور هموغو که اړونده کسانو ته د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري د حفظو مراقبت ریاست لري پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي هغلته تبلیغات صحیح وشي په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي لاړ شي په کورو کې دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې وینو دا ټول ما ځای په ځای کړي وو په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو د کلو په شوراګانو کې د نایو په شوراګانو کې د هر کلي په ساته باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې هغه ته ټولو ته هم د دوی مسولیتونه و په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضو نه یعنې باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه یو خارجي مانیټور ما راوستله او ارزونه یې وکړه او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا ویسال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج له دېنه پیدا کېږي دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهېږي او دا ټول یو مخفي مرګ ده یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه او ورځ اوس ککړتیا له دا څه کچې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته سب لاسپیکرونه موټر سکلونه دي سلنډرونه ورته بند کړي چې او رقم غږ کوي دا اوس په لارې باندې راتلمه فکر ده کچ په دې ښار کې یو زلزله ده غرری په دا هر چېرته لاسپیکرونه په کراچۍ بند کړي دي نارې وایي چې دا څه داواسې ده نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه د وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي او دته هېڅ توجه نه لري دا ټول مسولیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم اړوند دې تارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی لخوا نه باید درک فهم ورکړل شي چې تر څو د دې تطبیق او عمل نه هغوی وکړي هغوی ورته رهنمایي وکړي او دوی عملي کړي بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کالو سپات ده دا به نور هم سپات
مننه بهیر صاحب څه اله دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي د واورو ذخیرې دي په غرونو کې هغه چې کله اوبه کېږي هغه راځي د سیلاب په شکل باندې چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې چې دا کلایمټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتی جواب بیرته په شکل دی حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټیږي دا یو خبره ده چې دا ټکنالوژي را په افغانستان و ده چې ټکنالوژیکي کې هغه پرمختګ نه لري صنعتي پرمختګ نه لري دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود دی سیستمونو دی انرژي اریګیشن یا دی آبیاری سیستمونو دی په غرو کې وروره چې واورې وریږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کلو نه بچ کړي هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې وریږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي د غرو واورې چې هلته وریږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه په شکل دی له خلو سره ما درته ویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیغالګۍ کې ښودل یا هغلته چکډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي له خاورو سره یوځای کېږي له تیږو له شګو له جغل سره یوځای کېږي خطرناکه سیلابونه راځي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي یا ځمکې دي ټول له منځه بیا تخریبیږي په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته بیا سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په دور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چوبه کیگه ما دی قرغی بند که خدا غمسا کال لک ڈاک شکنی بخی که غم وز شوه و او نور ولاتونه چه اغا زیاتر برفگیر دی و اغلت اقلیمون پیساب دیر ساله دی اغلت دیر واره کیگه اکثرم دغا بارانون پا غوزه کی
ده ناچاپی و رشتونو او پا ناچاپی دول ده سیلابونو ده بهیدلو ایلت چده
دا خو زیاتره چون ده اقلیم تاثیر ده ما مخ که اشاره وکړه چې که چرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګ شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمه وي د هغه د باران په شکل باندې راځي دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې دا ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي په طور د مثال اوس چین ده چین ډېر سنت پرمخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کیدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یو مملکت ټکنالوژي او سنت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرهانه او کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه استرالیا لکه روسیه دا هغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکي ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین اخلي په همدې خاطر باندې $500 میلیونه د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها و فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مرکبه کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته یې دې قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي اوزه لرمه مثلا 100 جریبه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته ولې یو دوه یا درې مې وهلي دي په هم د 100 متره یو 100 متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته 150 ورته وهلي دي او بل ورته 160 وهلي دي او بل ورته 170 او اتیا تر 500 متره پورې چې ان اترېت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلي دي ژورې او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي دا څنګه چې له پاسه اوبه ورنه شي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاسه چې باران ورېږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګیلاس زه داسې ساده مثال ورکړم چې خلک یې واوري مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچې کړې له ګیلاس نه چې هر څومره اوبه ته وچې کړې هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوې چې ګیلاس ډک پاتې شي او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچې کړې او بیا نور اوبه پکې واچوې بیا نیم ګیلاس نور هم وچې کړې اوسکه خو ګیلاس وچ پاتې شه ژورې څاګانې هم داسې دي دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي که ته اوس په یوه څا کې یا هغه ډاینامیک لیول دی اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټول اوباسې او بیرته لس متره کې بیرته راچارج نشي ریچارج بیرته دوه متره وي خو معلومداره چا وچېږي که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څانه اوباسې لس متره اوبه بیرته په څومره پوهېږه چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې ساته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې اسادې ژوره کړې لاغی اندازه نشه د زیات اوبه وخت کې خود اوبه وچیږي او کچر د مغمر اوبه وخت کې چې مغمر اوبه راځي لکه د ګلاس چې څومره ته وچی کې مغمر بیرته ګلاس کې واچي هغه ډک پاتې کیږي.
په پای کې ځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی، د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور د ښار د ټولو مشترک ښار د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې دي چې هر ناوړه پکې راځي که هر بې قانوني چې پکې راځي هر ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوئ د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځانته برابر کړئ، نه ستونزه تاسو هغه خاوره باید پاکه وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي، بیرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي، مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی، بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم حتمن یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض. مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې انسان چې له مور یا پل زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده. خو نور خو ټول سالم تولد کېږي راځي د خدای پاک مخلوق ده، اما په طبیعت کې دوی دغه درې شته باید توجه وکړي. اوبه باید پاکې وشي کې ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې نه به په دوی کې مشکلات وي نه به په دوی کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، دغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیاته توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې. په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري. مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره، هغه بیرته راځي وچیږي، هغه انساني ضایعات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچیږي او د موټرو ټایرو انسانانو پښو لاندې هغه تضاد ځي، هغه هم فضا ککړي، هغه کولی مرضونه د چې د سترګو د جلدي مرضونه د ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه دسپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي، دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي بیرته خلک سوځي، لرګي دود تولیدوي، هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري. هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په ارض یا ځایو کې هغه ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي مجبوره ده چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه ساله صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړه وشي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب، ښه وخت نه ولرې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته هم دا پیغام پرېږدم. د ازادي اورېدونکو قدرمن کارکوونکو او مینوال ته سلامونه، نیکې احترامات وړاندې کوم. نن مې په دې اړه باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپله یو تن محصل یم، د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د مهال په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصلینو ژوند ډیر سخت ده په زابل مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصلین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري، موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلوده، اتسوه زکونکو به پکښ ژوند کوي یا دا زکونکو به د ولسوالۍ و متاسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده برق نسته اوبه نسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم وتاکونه مو نسته د اوبو سیستم مو خراب ده په شخصي وتاکو کې اوسېږو ډېره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره که اوس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نور ولایتونو ته هلته د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي محصل ډېر قدر لري زده کوونکی مسافر زده کوونکی ډېر قدر لري خو متاسفانه زابلی ولس ودې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه ورته نه دي کتلي
السلام علیکم ستړي مسیر ورته